السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، پولیسو په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون څخه وسلې نیولې دي. افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال سره ملاقات کړی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل ته ځي. د خبرونو تفصیل، د عبدالولي خان په هنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې د څار لپاره جوړ شوې کمیټې دا کیس پوزي عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. بلخوا په دې مقدمه کې د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل دې پیښه کې د ځایي پولیسو په هنتون له امنیت څانګې هم پلټنې وشي. تېره ورځ د سوابه په زیدي کلي کې د مشال خان د څلوېښتم مراسمو کې د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیاستوالو او د افغان سفارتخانې پلاوي ګډون وکړ. په همدې حال کې د مردان پولیس وایي د عبدالولي خان پوهنتون له هاسټلو یې وسله او نشه یي توکي ترلاسه کړي دي. دوی نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی ته وړې وسلې، چرس او د نشه یي کولو اوزار لاسته ورغلي. د اپریل په 13مه د بلواګرو لخوا د مشال خان په نامه یو زده کوونکي د وژنې وروسته عبدالولي خان پوهنتون بند و چې نن یې د ګارډن کمپس پرته نورې ټولې کمپس خلاصې شوې. د مشال خان د وژنې په تور تر دې دمه پولیسو له 500 څخه زیات کسان نیولې دي. بلواګرو زده کوونکو په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وو چې پولیس وایي ناسم دي. نن د خیبر ایجنسۍ تیرا کاخل کې امن لشکر یا امن سرشتې 15 غړي وژل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا کسان هغه مهال وژل شول چې ګاډی په سړک کې په ښخ شوي بم وخوت. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو ادارې د غلطه د مېرمنو په ځان وژنو اندېښنې ښودلې دي. د اویکننګ په نامه د ادارې یو مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت د ښځو ستونزو حل ته پام وکړي.
زمو د ډیټا مطابق په دې تیر 15 میاشتو کې زمو سره چې دینو تقریبا 12 چې دینو د آنر کیلینګ واقعیت او لست جنکو د خودکشانو واقعیت دي او ټوټل د 2 داسې قسمه واقعیت مخې ته راغلي دي. او په دې حواله سره چې د حکومت ذمہواري جوړیږي دلته کې چې زمو سره موثر قانون سازي هم نشته، د دې کې اداري چې دینو خپل فعال کردار نه ادا کوي او لاري پوجا باندې په دې قسمه واقعیت کې ډېر په تیزی سره اضافه کیږي.
په همدې حال کې پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې تیره یوه هفته کې درې مېرمنو خودکشي کړې ده او د دې وجه د هغوی کورنۍ ستونزې دي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي په سعودي عرب کې د پرونی سرمشریزه کې د ترګري ضد مبارزې په اړه د خپل هیواد لاسته راوړنې واضح کړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې پرون نوموړي وویل پاکستان د ترهګرۍ له وجې ځپل شوی او د دغه ځای اقتصاد خراب کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه په دې مقنع شریف د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز په شمول د نورو اسلامي هیوادونو مشرانو سره هم مختصر ملاقاتونه کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عرب کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ. د ولسمشر ټرمپ دفتر سپینې ماڼۍ په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو په سعودي عرب کې د امنیت په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې ملاقات کې د ترهګرۍ سره په مبارزه خبرې وکړې. په همدې حال کې تېره ورځ د افغان ولسمشر دفتر ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې غنی د دې سرمشریزي په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې مرکز د پرانستلو په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د ریاض په سرمشریزه کې د نړۍ په سطح د ترهګرۍ د ګواښونو او د سغدریزۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په اړه خبرې او بحثونه وشول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د اسلامي هیوادونو په اتحاد غږ کړی چې ترهګرۍ ختمولو کې دی پوره پوره ونډه واخلي. نوموړی دا څرګندونې تېره ورځ په سعودي عرب کې د خپل سفر په دویمه ورځ د اسلامي هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې وکړې. د عرب اسلامي هیوادونو او امریکا په دغه سرمشریزه کې د وینا په وخت ولسمشر ټرمپ د سخت دریځې په ضد جګړې ذمواري په دغه سیمه واچوله او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته خبرو کې ویل چې ترهګر دې لخپلو عبادت ځایونو او خپل پاکي خوري به هر کی. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې په ایران تور پورې کو چې د فرقیز شخړې او ترهګرۍ اور ته لمن وهي. نوموړي په نړیواله کچه د ایران د وازی کولو غوښتنه هم وکړه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سعودي عرب ترمنځ د وسلو او سرمایه‌کارۍ په لوزنامو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د سعودي عرب د تګلارو له وجې په امریکا کې د 11 ستمبر ترهګر بریدونه رامنځته شول. د جواد ظریف دغه څرګندونې 13 ورځ له هغې 2 ساعت وروسته مخې ته راغلې چې ولسمشر ټرمپ د سعودي عرب د سفر په وخت په وینا کې ایران د اسلامي وسلوالو ډلو یوازینی مهم ملاتړی وباله. او بلخوا جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه د واشنگټن او تهران ترمن د لوزنامو مخالفت کړی ویل دي چې د امریکا په ممکنه توګه له سعودي عرب د 480 ارب ډالرو ګټه پورته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له نن څخه د اسرائیل دو ورځنی سفر پیلوي چې پکې به د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر لور د پرمختګ هڅې کوي. ولسمشر ټرمپ به د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او فلسطینی ادارې ولسمشر محمود عباس سره جدا جدا ملاقاتونه وکړي او هیله مند چې پکې به د 2014 کال راهیسې ودرېدلې د سولې خبرې بیرته شروع کولو باندې زور راوړي. خو د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو ویلي له دې ملاقاتونو ډېرې تمې ساتل نه دي پکار او دا به تر ډېره حده یوه علامتي بڼه ولري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د موسم حالو د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا او 10 پیسې حاصل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا او 20 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 50 پیسې او په 28 روپیا او 90 پیسې. یو ریال په 28 روپیا او 20 پیسې حاصل کیږي او په 28 روپیا او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په روپے 550 پیسے او پیو روپے 550 پیسے او پیو پاکستانی روپے 323 ایرانی ریالو نہ خرسل کیگی او پیو پاکستانی روپے 308 ایرانی ریالو نہ خرسول کیگی. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سواره پیښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 45 او په کوټه کې 30 او 45 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د ثوابه د سیاسي غړو کمیټه د عبدالولی خان په هنتون د وشل شوي ستا کون کې مشال خان کیس فوجي عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې ده.
دا مشال چې کوم دینو دی په یونیورسيټي کې چې په کمرس قتل شو، کار شروع شو تقریبا 10:30 بجې او دا سر تر رسیدلې 3 بجې او د پولیسو نفرت موجود او په ویډیوز کې ښکاری. هغه خلکو هم دې کې سرول نه پلی کړ.
په ډیرا اسماعیل خان کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره شوې ده.
دا غبر په غوا فرنٹ لائن دا جګړه چې قربانيګانې ورکی لګیا دي او چې کوم ظالمانه لوډ شیډنګ او لوډ مینجمنت په حواله سره نن موږ ته وایي چې دا خو صرف 6 غنټه لوډ شیډنګ ده، 10 غنټه بجلی کټکې.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د ژوند پاړه ووره.
زما د پلار نوم محمد ایوب خان وو. زه د کوهات ضلع لاچی تحصیل یو کلی خدرخیلو کې زیږیدلی یم. عمده کلی کې خدرخیلو کې ما ابتدایي سکول وې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور اس ورسو د خبرونی لمری رپورٹ طرف تا د عبدالولی خان په هنتون د وشل شوی ستکمن کی مشال خان د کیس د سار لپاره د ثوابې د سیاسي غړو کمیټه د مشال خان کیس فوجي عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه یادی کمیټه تیر ورځ د ثوابې په سیده کلی کې د مشال خان د سلوختمې د مراسمو په موخه وکړه. مشال خان تیر میاشت په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګرو وهلې وشلې وو. د سلوختمې په مراسمو کې د پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي غړو او مدني فعالانو په ګڼ شمیر کې ګډون کړی وو. تفصیل د سلام یوسفزی ناورو.
د مشال خان د وجنې د کیس د سار لپاره د ثوابې د سیاسي غړو کمیټې د مشال خان د سلوختمې د غونډې په موقع غوښتنه وکړه چې یاد کیس ته د ټولو تحقیقاتو ثبوتونو سره فوجي عدالت ته وسپارل شي. مشال خان د مردان په عبدالله خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه د بلوګرو لخوا وجل شو. د یادې کمیټې مشر او د ثوابې ضلع ناظم امیر رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د سلوختمې په موقع د درنې غونډې هدف د مشال خان سره د شوي ظلم غږ د هر چا غوږونو ته رسول دي.
دا میسج چې دا پیغام چې دی دا مونږ په ټوله دنیا کې په ټول پاکستان کې هر ځای کې د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسو. دا هغه جذبات دي هغه احساسات دي هغه چې دا خلک نن ناغلي دي. دلته کې نن مونږه د مشال خان شهید قبر ته دعا وکړه ختم قرآن شو اجتماعي دعا وکړه او بیا اوس چې دا جلسه شروع ده چې د ګډ ګډ نه خلک راغلي دي د هر سیاسي پارټو قائدین مشران.
سپریم کورٹ کې د مشال خان د کیس لپاره د وکیلانو د پینل غړي ایڈوکیټ سلیم خان وایي چې سپریم کورٹ په سوموټو ایکشن کې د فریقینو دریض نه اوري خو په دې کیس کې د دوی د وکیلانو او د مشال خان د پلار نیوکې اوریدلې دي.
موږ ته یو خبره دا کړو چې دا مشال چې کوم دی نو دی په یونیورسيټي کې چې په کمرس قتل شو په 13 تاریخ نو دا کار شروع شو تقریبا 9:30 بجې سهار او دا سر تر رسیدلې 3 بجې کم اس کم سلور گھنٹے دا ایپیسوڈ او دا ڈراما چلے دا او دا پولیس نفری چکم دا ڈی ایس پی صاحب او دا ایس ایچ او صاحب مشرے کے لتا موجود ہو پاگا ویڈیوز کے خکاری او دا یونیورسٹی کی چکم دا نو دا سیکیورٹی او دیر لوے محکمہ دا اگی خلق کو ام دے کس رول ندے پلے کڑے چھے گئے دا سڑے خلاص کڑے ویدے دے مابنا.
دا امن جرگی صوبائی چیئرمین سید کمال شاہ وائی چې د مشال خان سره د شوی ظلم پرنګ د پیښو د مخنیوي لپاره باید حکومت او اړوند ادارې سنجیده کار وکړي.
نو پدې سپریم کورٹ کې د دې د الف نوالا تر یې پورې ټولو خبرو چې کوم دي تحقیقات شي او یوازې د محرکات نه یا د خبرې نه چې مشال په کومه خبره باندې په وجل شوی دي ټولې هغه خبرې چې کوم دي ملک لپاره نقصان ورکړي تاسو کته دینه بعد په چترال کې واقع شو پرمنځ د پاکستان یو پرمنترین ځای پلس بیلا کې دا واقع شو دا اور لګیا دي خوري د دې د مخنیوي لپاره د آئینی قانوني ادارې پارلیمنت سپریم کورٹ او ټول سیاسي جماعتونه پکار دی یو شي او آئنده داسې قسم واقعاتو نشي.
د مردان پولیسو په وینا په مشال خان د زور زیاتی او د وجنې په تور یې تر دې د مال سلويختو زیات کسان نیولې دي او په سپریم کورٹ کې د یاد کیس د سوموټو ایکشن تر اوسه درې اورېدنې شوې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکی وای د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وشل شوی ستکون کې مشال خان په کیس کې له 500 زیات کسان نیولې دي. دا راست دی پیښه پاړه سپریم کورٹ کې هم درې اوریدنې شوې دي. اوس پختنه دا ده چې د دې مقدمه باقاعده اوریدنه به په کوم عدالت کې کیږي او یا ممکنه ده چې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د بلوشو زده کوونکو لخوا د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وجنې د پیښې د پاکستان ستر عدالت از خود نوټس اخیسته او په دې لړ کې دوه ځلې اوریدنې شوې دي. عدالت ته د روانې میاشتې په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ جرنل وقار احمد او د مردان د پولیسو یو چارواکي عالم شینواری وویل چې په دې وجنه کې ککړ د مرکزي ملزم ترڅنګ نور و دوستورن کسان دا محل د پولیسو په ولکه کې دي. اوس پښتنه دا ده چې په دې لړکی د ستر عدالت سره رول دی. د دې پښتنې په جواب کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي چې د ستر عدالت رول ډیر پراخ دی او دا به نه یوازې د دې پیښې په لړکی شوې تحقیقاتي پرمختګ ساری بلکې د مشال خان د وجنې د سازش جوړونکو او وجوهاتو پښتنه به هم کوي.
سپریم کورٹ کې دا کیس دا وخت دا چې نه رسیږي یعنی دا کیس چې کوم دی دا سپریم کورٹ کې کتل کېږي لګیا دی یا د ٹرائل یا خبره سپریم کورٹ سو موټو نوټس اخستې ده دی واکې او په دې اندر کې سپریم کورٹ دا کتل غواړي چې د مشال شهید په دې کیس کې آیا تفتیش ټیک روان ده او ثبوتونه په صحیح طریقه راغونډي کې لګیا دي دا غي خاندان چې کوم ده دا غي حالات کې او دا رنګ دا به هم ګوري چې زمونږ په تعلیمي ادارو کې دا تشدد چې روان ده د دې وجوهات دي. نو هغه یو اوورال د دې مسلې سره کتنه کول غواړي په دې کې هغه ته تیر ځل هم چې د مشال شهید والد صاحب او هغه چې کوم وکیلان دي هغه خپل کوم خبرې به هغه ورته کړې دي.
د ولسمې نیټې په اوریدنه کې ستر عدالت د مردان پولیسو ویل دي چې دوی تیار دي چې زر تر دره د مقدمې چالان د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړي او د ملزمانو ټرایل پیل شي. خو آیا په ملزمانو چې کومې قانوني دفعې لګول شوې دي د هغې تر مخه ممکنه ده چې ککړ کسان سزا شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سپریم کورټ وکیل شیر محمد خان وایي
عام قانون لاندې خواږی مطلب چې سړی معقول شي خو مطلب چې دا اینټی ټیرریزم ایکټ دی که نه انتظار دهشتګردۍ والا قانون چې دی چې مطلب یې نشي کولی پولیس به چالان سبمټ کوي بفور اینټی ټیرریزم کورټ قانون خو دا دی چې په هغه عدالتونو کې ډے ټو ډے فایل کېږي تاریخونه مطلب چې لکه هفته دوه هفته یا میاشت تاریخونه قانون کې نشته قانون دا دی زمونږ په ملک کې چې بنیادی جرم چې دی دا دی چې څوک اعانت کوي او څوک ملګرتیا کوي یا څوک په دې سازش کې شامل کوي فرض کړه په خپله غوښته موجود نه وي خو مطلب یې چې لکه لاس پکې وي قانون کې خدا دی چې لکه هغه ته سزا چې ملاویږي نو هغه به مطلب چې کوم مین مجرم دی هغه ته چې کومه سزا ملاویږي به درته ملاویږي.
د شیر محمد خان په خبره په پاکستان کې د قانوني شهادت یا گواهی په لړ کې که د مردان پولیس په باقاعده توګه د مشال خان د وژنې ویډیوګانې د چالان سره جمع کړي او د ساینسي ماهرینو رایه پکې هم واخیستل شي چې په دغو ویډیوګانو کې سرد بدل نه دی شوی نو عدالت دا د وژنې د ثبوتونو په توګه قبلولی شي خو تر دا مهال معلومه نه ده چې دا مقدمه به په کوم عدالت کې چلول کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ
فیمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن گے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو اڑی چنور کو بیگنا زامن کتا بچوں تک کینی تول تک تل پلاو غڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په ډیره اسماعیل خان کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي وایي چې په ټول پاکستان کې تر ټولو زیات لوډ شیډنګ په خیبر پختونخوا کې روان دی. دی وایي چې روژه را روانه ده او باید حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
ملیا جون کې شامل یو تن فرزند علی خان وزیر په دغه بارګ شه په دارنګ وژغه ده.
نن دلته په اسماعیل خان شه د لوډ شیډنګ خلاف یو احتجاج د ګو نواز کو خبره ده. د لوډ شیډنګ چې کومه مسله ده په ټول ملک شه ده خالی په دی خان څنګه او خاص کر د مش په خیبر پختونخوا کې می سره ډیر جو تای او ظلم راون ده. پنجاب شه اعلان کې دا شی نشته ده دغه ملک ټول ملک ته د یو پاکستان ده خوایا می سره د خیبر پختونخوا سره د بے انصافی ویلی
فیصل کنڈری پا دا موکے مشال ریڈیو تا سو اویل وار وائی زانے
دا پشتانا دا غیبر پختونخوا فرنٹ لائن دا جگڑے چھے قربانی گانے ورکی لگیا دی چکم ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا لوڈ مینجمنٹ پا والے سرا نن موکتا ہوئی چھے جی دا خو صرف شپاک گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا خو لوڈ مینجمنٹ مانے چھے لس گھنٹے بجلی گٹ گئی اگا ظلم چھے پا مونگ مانے کے گی اگا ہم دا سکورو چھے دا واپٹا دے کے 100% ملوث دا تحریک انصاف چکم جلوسونا جلسے پاکستان چھے کئی تے واپٹا خلاف دھرنا والے نور کے مرکزی حکومت خلاف دھرنا والے نور کے
دا غا گوتنی وکے او غشتنے میں چھے پر ڈیر اسماعیل خان کشے دے پیس کو ستر مشر ایکسن شوکت اللہ خان مروتا وروڑا دے کڑے دا غوی زواب دا رنگوان
لوڈ شیڈنگ چکم فارمولا دا جی اگا تھرو آؤٹ دا کنٹری سیم دا نا چڑی خان دا پارا بل چدا پنجاب دا پارا بل چدا سندھ دا پارا بل چدا اے ٹی سی لاس کم فیڈر باندھے چھ لاس تا ریکوری نستا پاگے لوڈ شیڈنگ ستا کم فیڈر باندھے چھ ریکوری ٹکتا لاس کم دا پاگے لوڈ شیڈنگ کم دا زیرو لوڈ شیڈنگ ہونا سوتا ویلے تے کچھ پاور نستا گورنمنٹ ڈیر سیریس دیا خرسے دا شے وہ ٹائم باخلی جے کچھ دا یو گیپ تا جی دا ڈیر ٹائم نا
پا جلسے ہو لیا ریون شے شامل یو شمیر پی پلیانو غرا وکڑا چھے کا پا ڈیر اسماعیل خان شے دے لوڈ شیڈنگ مسئلہ زر کی ساما نکڑا شوا بیا با دوی خپل احتجاج تا نور دوام ورکوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د ژوندګې د زیرو بم د سورن پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دار په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر ایجنسی باړې د کارخانو مالکان وایي تر یوې اوږدې مودې پورې انډسټریل اسټیټ او ټولې کارخانې بندې وې خو چې په سیمه کې امنیت ټینګ شو او ځینې کارخانې پکې خلاصې شوې نو حکومت ترې د بجلی بلونه غواړي دوی ګیله کوي چې په ارزان نرخ بجلی هم نه ورکوي او له ځینو کورونو یې هم ورسره بجلی کټ کړې ده دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې سیمې خلک ډېر ځپل شوي نو پکار ده چې د بجلی په مد کې د ورسره رعایت وکړل شي تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو
د خیبر ایجنسی د باړې د کارخانو مالکان وایي چې د دوی انډسټریل سټیټ د بدامنۍ او جګړو له وجې د تیرو لسو کالو راهیسې شاړ پروت و خو اوس پکې ځینې کارخانې بحال شوي دي خو د ځپل کېدو باوجود حکومت په ارزان نرخ بجلی نه ورکوي او اکثره کارخانو او کلیو نه یې دغه بجلی کټ کړې ده دوی وایي د بجلی په مد کې د ورسره نرمي وکړی شي او په ارزان نرخ دی بجلی ورکړی شي او یا د هم د څه مودې لپاره ترې د پخوا په شان بلونه نه اخلي د باړې سراج الدین پردی د دغې ستونزې په هکله مشال ریډیو ته وایي
انډسټری چې کوم دی ځان کور دی دومره پروډکشن چې څومره به کور به کوم سامان به جوړولو هغه پروډکشن هغه اوس نشته دی په انډسټریل ایریاز کې چې کوم خلک اوسېدونکي دي لنګودر دی اسې نورې لوکې دي هغه کې چې کوم دی بجلی ورسته ورځ چې کوم دی ارسي خلک د وبډا ولا هغه چې کوم دی کله د چانه بجلی کله د چانه بجلی کټ کوي نو موږ چې کوم دی مطالبه د ریلیف میلو شي دوی ته چې کوم دی بجلی پرېښودلی شي چې دوی په آرام باندې چې کوم دی خپل وخت وستیر کړي
په باړه لمګودر انډسټریل سټیټ کې د کپړې د کارخانې یو مالک رضا خان اپریدی وایي
چې د پنجاب او د نورو علاقې چې کوم دی یونټ ریټ دی کنه هغه زموږ نه شي واخلي پنجاب کې تقریبا یونټ ریټ 9.5 تھے او دلته کې 14.5 تھے نو بس موږ خو ځاني د وبډې سره خبرې شوې دي تقریبا موږ سره 6000 پورې کسان دي میکس پنجاب اور لوکل
د باډي یو بل تن محمد ارشد وویل
و دا خلکو باندې اوس دا پیټه چي چې وبډې والا روغلي چې یاره بل شروع کونو بل موږ څنګه شروع کو یو ځلې خو موږ د حالت وجه وتی چې کوم ترخه ګرځدل ته په دای لوکا کې وو د وجه وته د حکومت هغه وجه چې ترخه ګر سره په اپریشن کې شروع او اوس کې دای شي موږ د وبډې وجه د داز نه کاړو کو ځکه چې روزګار نشته هغه نشته موږ د بلونه او دغه به کوم ځای نه برداشت کوو سبیلو شو بازار لکه چې تاسو شي ګټلې یو ګټلې کینې ما خو مرو شو به د وبډه کاو باندې موږ ژوند خلکو
د خیبر ایجنسی د باړې د کارخانو مالکانو ولسی وګړو د بجلی د غستونزې په حق لمو د خیبر پولیټیکل چارواکو او د وابډا محکمې سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان شاوخه لس کاله پس کراچۍ ته تللی ولته یوې جلسې ته د وینا پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ په هغه ټولو خلکو نیوکې کړې دي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي په دې اړه تفصیل د محمد عمران نورو
اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې ویل چې وزیر اعظم نواز شریف پر فاټا اصلاحاتو د خپل لوزنا پر شا شوې
میا صاحب دغه کمیټې تاسو جوړه کړې وه موږ نه دغه کمیټې راپور کابینه ته وړاندې کړې شو او دغه سپارښتنې کابینه هم منظورې کړې تاسو ویلي وو چې د بجټ د غونډې نه وړاندې به د قانوني اسمبلۍ او سینټ خصوصي غونډه رابلل کیږي او هلته به هغه آئینی بدلون وړاندې کول شي چې تر مخه به یې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي خو افسوس چې میا صاحب هغه لوز هم پوره نه کړ
اسفندیار علی خان پر مولانا فضل الرحمان او محمود خان اچکزی هم ټکونه وکړل. څوک چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مخالف دي، نوموړي د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړي او ویل چې د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه صوبایي حکومت دوه ځایه تقسیم دي، ځکه خو اعلی وزیر وایي چې هغه مطمئن دي. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې اړه عدالت کې درخواست جمع کړې. اسفندیار علی خان ویل نن د ورکې د امن لپاره یو لار ده چې د باچا خان د عدم تشدد لاره خپل کړې شي. د ذکر ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د 2001 میلادي کال وروسته کراچۍ ته په کوم سیاسي دوره نه وتللې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر او تاریخ پو عبدالرحیم مندوخیل 13 ورځ د بلوچستان په شوب کې خاورته اوسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند مشرانو، د مدني ټولنو فعالانو او د نورو ګوندونو غړو او د غسیو شمیر نورو خلکو ګډون کړی وو. تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستيال مشر او د کامی تحریک ستر مبارز او دریم خان مندوخیل مړی تیر ماښام په ژوب کې په خپل آبګنی ایدره اومژه مندوخیل کې وخاورته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي، د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي وزیر جعفر خان مندوخیل، د جمعیت علما اسلام ضلعي امیر مولوي الاداد، په کوټه کې افغان کونسل جنرل محیب الله مومند تر څنګ په زرګونو کسانو ګډون وکړي. پر دې مهال د جنازې و برخوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خدای بخښلي او دریم مندوخیل د پښتون افغان وطن لپاره مبارزه او قرباني نه هوازي وستایله، بلکې ویل چې لا اوس هم پښتون افغان ملت په نړۍ کې د یو لوی مشکل سره مخ دی. عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې او دریم خان مندوخیل یو باکردار سیاستدان او شم منتظم و. پر دې مهال د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او د افغان ولس لخوا په یو پیغام کې داود ریم خان مندوخیل پر مړینه باندې خواشنی څرګند سو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ټول افغان ولس د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د اروا خان پر مړینه خواشنی ښودلې او همدار د حکومت رئیس
عبداللہ
عبداللہ
دا
د جنازې برخوال ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیپټي چیرمن بختیار خان یوسفزی زیاته کړه چې عبدالرحیم خان مندوخیل د سیاست مقصد همیش د جمهوري افغانستان استقلال او په پاکستان کې د پښتون قام وادت ترڅنګ د نورو قامونو سره د پښتون قام برابري وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سہر اس پا پی خبر کی دماس پخین یونی ما بجا کی دن کی داد بشیر گواخ نہ بلند خبر نہ وورو
د مردان پولیسو نن په یو خبر پانه کې ویل چې د عبدالولی خان په هنتون له هاستلو یې نن وسلې چرسو د نشې کولو او زار تر لس کړي. دلته بل وګرو زده کوونکو د 13 اپریل په 13 تاریخ خپل په هنتون وال مشال خان د مذهب سپکاوی په تور وژلې وو. د همدې وجې د په هنتون بند وو. په همدې حال کې د مشال خان د مقدمې د څار لپاره جوړ شوی کمیټې پرون د نوموړي د څلوېختې په مراسمو کې وویل چې دا کیسې له سپریم کورټ څخه پوځي عدالت ته وسپارل شي. نن د خبر ایجنسی تیرا کاخل کې امن لشکر یا امن سرشتي 15 کسان وژل شوې دي. دا خبر د استخباراتو ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه. وی ویل چې دوی په سړک کې په خښ شوی بم والوتل. تر اوسه کومه وسوال ډلې د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په کراچۍ کې وی جلسې ته وینا کې په مرکزی حکومت نیو کې وکړه چې د قبلي سیمو اصلاحاتو عملی کول زندۍ. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکي د اویکننګ په نامه ادارې ویلي چې دغه تلته د مرمنو په ځان وژنو کې زیاتوالی اندېښمن کړي او حکومت باید د خزو ستونزو حل ته پام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي په سعودي عرب کې پرونې سرمشري زده کړې د ترګرې ضد مبارزه کې د خپل هیواد لاسته راوړنې واضح کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په سعودي عرب کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې د ترګرې سره په مبارزه خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سر لنن څخه د اسرائیل دوه ورځنی سفر پیلې چې پکې به د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په لور د پرمختګ هڅې وکړي. او تیر ورځ د شام له همس ضلع په سلګونو باغیان او د هغوی کورنۍ ووتلې چې دا راز د یوې لوزنامې په تکمیل دغه آخري سیمه هم د باغیانو له ولکې ووتله.
لن خبرنم د بشیر گواخ نوارې د لوریدونکو وس وخت شوې د اونیسې خبرونې د مشال مرکه. نننې مرکه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره شوې ده. نو راځي چې وورو چې نو موړې د خپل ژوند او کار پاړه سوای د خبرونې قربا شاین بنې رې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس د مشال مرکه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو نن په مشال مرکه کې د نوموړي سیاستمدار، لیکوال، ادیب، د سینټ د پخوانی غړی او د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د پخوانی مشر افراسیاب خټک سره د غی په جون او زیار خبرې کو او پروانو سیاسي او ولسی حالاتو د غی د خیالاتو نزان خبرو. خټک سه بډومبه څنګه چې روایت ته مونږ ټول تاسو پیژنو، خو بیا هم زمونږ د وريدونکو د پاره کې د خپل کور کلی، د خپل وړوکوالي، د خپل زده کړو په اړه راته سو وای نو ډیره بخښي.
زمانه پلار نوم محمد ایوب خان وو. زه دا کوهات ضلع لاچی تحصیل یو کلی خدخیل کې زیږیدلی یم.
جی.
او 1950 کې بیا د خیره عمدغې کلی کې خدخیل کې ما ابتدایي سکول وی مکتب ته لاړم. پنځم پورې درس ما په دغې کلی کې مکتب کې وی، سکول کې مو وی. بیا جنرل ایوب خان دے امریت خلاف خلق راپورت سو پاکستان ادس خصوصاً زم پاره کې شامل وو ما پښتون چین فیډریشن د سوارتش کې ته موږ وکړو چې مشرانو وکړو موږ سمګري شو او بیا اویم کار انتخاباتو کې موږ د نیشنل پارټي مرګتیا وکړه او دغه سیاست کې فعال شوم دوه سو یو اویا کې د پیښور یونیورسيټ راغلم د خبر پوهنتون ته هلته ما په انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه دوه سو یو اویا او درې اویا او بیا وینو رسوما لا کالج چې افغانستان کې ورته حقوقو پوهنځی وایي خیبر لا کالج نما ګریجویشن وکړو په قانون کې حقوقو کې لا کې او خود دا څه وخت چې ډېر دی واقعاتو نه ډک وخت وو نو موږ بلوچستان کې زموږ د منتخب حکومت بوټو صاحب په غیر قانون طریقې رنګ کړی وو نو موږ د هغې خلاف احتجاجونه کولو نو موږ جیبونو ته تلو راتلو او بیا په 1950 اویا هم چې زموږ پارټي چې وه ګوند هغه وخت نیپ د نیشنل پارټي په هغې بندیز ولګېد او موږ خلک کله مخفي شو کله به ونیول شو خو بهرحال بیا 1980 اویا کې حیدرآباد کې هغې مقدمې کې هم شامل وم چې د نیشنل پارټي د مشرانو خلاف 50 کسانو خلاف مقدمه وه
جی
د قضایي مقدمه جوړ کړې وه پوټو صاحب نو هغه ته موږ د یو لک مارشال چې اصلا پیل نو موږ اخلاص شو بیا موږ مارشال مخالفت کولو نو بیا موږ ونیول شو څو لس میاشتې مراکن ډېر کړو ما بیا هغې نه وروسته یو کال نه زیات مو په کوټې کې له مچ یم کې کړو نو هغې نه وروسته مارشال بیا هم وه نو بیا خلاصه دوستانو ډېر وویل چې اطلاعاتو سره صحیح وه هغې ما ته وویل چې ته یې عمل کړی دی به سیاست پرېږد نو د ملګرو د پارټۍ د دوستانو په مشرانو فیصله وکړه چې څه وخت پر مل ته به لاړ نو افغانستان ته راغلم زما دا خیال چې یو لک په انتخاباتو کې زه بېرته راوګرځم مګر انتخابات ما افغانستان کې اتنیم کاله تېر کړو هلته مو واده وکړو دور ځای هم هلته وزېږېدو نو بیا په 1900 جنوري 9 اتیا کې چې کله بېنظیر بوټو حکومت مونږ بېرته راغلو اجمل خټک صاحب زموږ مشر وو هغې سره زه یو ځای راغلم او مونږ بېرته پاکستان ته راغلو دلته چې بیا خپلې پارټۍ کې فعال شو
خټک صاحب تاسو په پښتون سټوډنټس فیډریشن کې پاتې شوی یو نه پوک او امینیشل پارټي وو تاسو خپل یو اوپینین ساتره دی خپل فکر هم ساتل دی او که یو اختلاف هم راغلی دی نو بیا په هغه وخت د خپل پارټي نه جدا شوی بیا واپس امینیشل پارټي ته رااله سه وجوهات او په هغه وخت کې د پارټي نه د لارې بیلولو او بیا دراتلو
زمونږ د پارټي چې وا د باچا خان تحریکو په نیټه توګه باندې نو دا د هندوستان کې د انګریزانو وخت چې کوم د قومي ازادۍ تحریکونه جوړ شول نو دا قومي ازادۍ تحریک چې دا ډېر پراخ تحریک وو
جی
په دې کې وو مختلف خیال خلک وو لکه چې هندوستان کې کانګرس کې وخت وو کنه
جی
حقیقت کې وو د کین لا سوچ لرونکي خلک لفتستان د جوړ شوی هغه وو مو دې کې وو مذهبي خلک وو مو دې کې قومي خلک وو د دې کې روشن فکر مو د دې په دنیا له مان له مختلف خلکو ټول راځي شي وو نو د نشه په پارټي کې دغه څه وا او زما ته د خدای هغه خلکو سره و چې هغه کین او خیرات لرن
جی
ا زموږ خپل څه زمونږ د دې سره کې استاد او بیا نور هم مشرانو په پارټي کې کله کله په دې مسلو کې دغه اختلاف راځي خو د ذاتی اختلاف نه وو دا د فکر او مانګ تاسو یې کوم چې د ګرس او خلکو وو نو لکه دا دی یو لک وخت چې کوم او مارشال لا هغه بار کې لګي اختلاف دی نظر دې کې موجود نو موږ دا د څلور خلک چې موږ یو وخت یو پارټي چې نېشنل پروګرسیو پارټي وي او ته یې یعنی قومي متحدي پارټي
جی
هغه موږ جوړ کړ څلور وخت پارو یو لک وخت چې ان ډي پی کې کله د اختلاف راځو بیا په پیزه اته کې په عوامي شپاره کې بیا ټول راټول شو او د دې د یو ځای چې افغانستان نو یو ځای مونږه په دې څنګه راو بیا دې هغه په مطلب باندې دا آی جی آی جوړ شو
جی
چې کوم پاکستان کې چې کوم د سوسی ادارې وي او د څو اسناد مخې ته راو چې هغه جوړ کړی و چې دې 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 بوتو د مخې نیولو لپاره
جی
نو بیا زموږ په دې کې په دې سره آی جی آی چې ټول په کار کې نه بیا دا کله د خپل خلک او ځنې د دې څو خلک ځنې په دې شو موږ په خپل کار کوي دا دې په نوم باندې شیخ عبدالرحمن الله د دې ځای چې زه نور درې دوستان دې دې څو خوب دی اخره دې چې کله دا 2020 کې انتخاباتو شو او دا ام ام ای راغله نو چې منګه یو پوی دی چې زموږ وطن ته جنگ راځي
جی
ځکه چې دا کم جنگ په افغانستان کې دی نو دې چې دلته نم خلک ولاړو هغه جنگ حمایت کولو نو منګه یو پوی دی چې دا جنگ دې ته فاټه ته خپل فاټه راځي نو بیا موږ دا ورځ د خپل مشر خان عبدالولي خان هغه زنجیو چې هغه ته زبرالما موت چې بچ حالت راغله دی نو اوس په تاسو حکم کوي موږ ورسې نو هغه وچ دې راځي خبره ده نو بیا موږ بیا د کوټي په پارټي کې بیا سره شوم تقریبا 2000 اخیره کې
جی خټک صاحب دغه یو ائیډیالیزم د ورو مو د کین لاس چکم سیاست او د لیفت سیاست ته واغی کی تاسو ذکر وکړو چې نېشنل پروګرسیو پارټي او قومي انقلابي پارټي پښتونخوا قومي پارټي د تاسو جوړ کړي خپل مبارزم په وړاندې وړا په اوسنی وخت کې په پاکستان کې افغانستان کې د لیفت سیاست یا د کین لاس سیاست په کوم حال کې ده
مکین لا سیاست خو جهانی سے پاپا نے کمزور شوی دی چې کله دا په جهان کې په خوانه شروع دی د سوویت یونین په چاته دی د هغه رنگ دو سرا او د چې کوم سوچ سیستم په د هغه رنگ دو سرا دا سیاست کمزور شوی دی مګر دا خپل په سمندوی چې دا سیاست ختم شوی دی ځکه چې دا سیاست خو کتا سو کلی کتا سو د دې کین لا سیاست مطالعه کوي نو په د لچمې پیړۍ کې د دې په پیرس کې او یا ورځو لپاره اقرار اخیستو
جی
د پیرس کمیون وی
ښه
د په شلمې پیړۍ کې د شوروي کار په انقلاب وکړو نو چلو بیا کاله دا وو او د انساني تاریخ ډیر مهم نقش ولوبولو په دنیا کې اوس څنګه دا ځکه دا چې کین لا سیاست چې هغه موجود د قومي ازادۍ تاریخونو کې د خلکو مبارزه وکړي حکومت وکړو بیا دا چې کوم سوشل سکیورټي ورته وایي د تعلیم حق روزګار حق یورپ کې اوس ورته سوشل ډیموکراسي وایي دا هم د دغه تاریخ کې زیږنده رزینه پیدا شوې ده نو څنګه چې وایم چې دا تاریخ وقتی توګه باندې خو کمزورې شوې ده په ځان په خیال کې په اوږدې مودې کې د دې د راپاتې کېدو امکانات شته ځکه چې تر څو پورې چې انسان باندې ظلم شته استعمال شته جبر شته دا هغه خلک مبارزه به هم جاری وي کله کله قافلې په غرونو کې د شور دي چې سړی وایي چې نظر نه خطا شي سړی وایي چې کېدارو کې شوي دا هغه بیا چې بل مور باندې سړی ګوري نو هغه بیا راښکاره شي چې چې نه راوځي
خټک صاحب نن سبا کوم ګورو د پښتنو ملت پال سیاست ته د کرخې دواړه اړخ ته پښتنو د یو ډېر لوی بحران سره مخ دي دی او ننګونې سره مخ دي ځینې ناقدین وایي چې د پښتنو ملت پال سیاست چې دی دا بې سمته دی د دې مرام نه دی معلوم د دې منزل نه دی معلوم آیا دا ابزرویشن یا دا خبره ټیک ده که غلطه ده
دا غلطه ده دا پرې غلطه ده چې ګوري بادشاہ خان چې کله په شلمې پیړۍ په سر کې د دې تحریک بنیاد واچولو اولې انجمن اصلاح افغان په نوم باندې اصلاحاتي دا اوله کې د سماجي اصلاح تاریخ وو بادشاہ خان مسلح وو اوله کې هغوی وایي چې تعلیم وکړي او سکولونه جوړ کړو مدرسې جوړې کړې سونه مدرسې جوړې کړې په پښتونخوا کې دې لپاره یو ورته نور ځنې خلک ملګري شو او دې وایي چې پښتنو ته اصلاح پکار ده دښمنۍ ختمول پکار دي او دا چې کوم طبقاتي فرق دی چې خلک غریب خلکو ته کسبګر او تاسو پکې سره ګوري دا غلطه خبره ده نو دې بدیو خلاف هغه یو تاریخ شروع کوو دا هغه بنیادی هغه تعلیم او محض خو په تعلیم باندې انګریزانو بندیزونه ولګول
جی
نو دا تاریخ سیاسي شو نو هغه وخت کې په ټوله دنیا کې تاسو کې یاد شي ځوانانو تاریخونو په ترکی کې ځوان ترک مصطفی کمال رسول په دې تاریخ شروع
کوو
او افغانستان کې ځوان افغان امن الله خان غازی امن الله خان د افغانستان چې کوم جدید پسند جدید خوښون کې بادشاہ او وی ځوان په افغان دلته کې دی زلمه پښتون په نوم باندې یو تاریخ شروع کړو خو بیا دی اندازه ولګول چې تاریخ ځوانانو نه علاوه ټول معاشره په دې کې پکار دی برخه واخلي
جی
به خپل تاریخ ته نوم د خدای خدمتګاری ورکړو او په دې طریقه دا تاریخ شو دی پښتنو کې شعور پیدا کړو نن چې موږ ځان ته کام وایو یا ځان لږ ډېر پیژنو دا دې تاریخ برکت دی او د چکم سماجي اصلاح په موږ کې راغلی دا د ښځو د حقوقو خبره شته دي غریب خلکو د حقوقو خبره شته یووالي خبره شته دا دې تاریخ موږ پیدا کړی او حقیقت دا دی چې پښتانه جغرافیه ډېره مشکله جغرافیه ده دې ستراتیژیک ځای کې پراته وي
جی
نو دې د چې خلک چې لوی طاقتونه دي هغه په دې باندې بلوسي کړی دي او دې مجبور چې هغه سره وځنګيږي او بد قبایلی ژوند مونږ کې ډېر اوږد پاتې شوی دی. خو دا د دغې قومي تاریخ پرکت دی چې مونږ ورو ورو قبایلي شناخت نه د قومي شناخت ته راووتو. البته زموږ ګاونډ کې نور قومونه پښتنو نه ویره لري او پښتانه نن مشکل حالت کې دي، خو دې کې پوټینشیل ډېر دی، غټ پوټینشیل دی. دغه زموږ ګاونډیان چې دي خصوصا پاکستان کې چې کوم پنجاب چې پاکستان باندې غلبه لري، هغوی د پښتنو د پوټینشیل نه، د امکان نه یریږي. نو نه پښتانه دلته پاکستان کې په قراره پرېږدي، نه چې افغانستان کې هغوی آزاد مملکت نه شي هلته په قراره نه پرېږدي، هلته هم ورپسې خلک لېږي. نو دا پښتنو ته چیلنجونه ډېر دي، خو زما یقین دی چې زموږ قومي تاریخ چې کوم مرام و یعنې چې پښتانه ځان وپېژني او دنیا په ترقۍ کې شامل شي، سیالۍ کې شامل شي، سیال شي او په امن پر امن توګه ژوند وکړي، ځان سره پر امن او نور ځان سره پر امن. دا ډېر ښاغلي هدفونه مرام دي. ما یقین دی چې پښتانه به دې مرام ته انشاءالله روان
بوسی. خټک صاحب، په دې موجوده حالاتو کې چې یو مایوسه انصر شته، ځکه چې وطن کې بیقراری ده، بدامنی ده او دواړه طرف ته خلک وجل کیږي چې زیاتې پښتانه دي، ستاسو تجربه، ستاسو مطالعه او مشاهده سوي چې راتلونکو وختونو د دې سیمې لپاره د نورې بیقراری دي او کنه د امن او د سولې امکانات ډیر دي؟
ولله زه په دې لحاظ باندې خوشباوره یم او داسې د امید لرم، ځکه چې زما په خیال کې دا د انتها پسندۍ سیاست جو دا نور پای ته رسیږي. دا په ساړه جنګ کې چې کله سوړ جنګ په اوج کې و، سوړ جنګ د 1949 نه شروع شوی او 1991 پورې جاري و. دې لپاره چې کوم کشمکش عالمي طاقتونه غزمون کور ته راغی، دلته مذهبي انتها پسندۍ لمن ووهله، نو هغوی خو دې لپاره کولو چې شوروي اتحاد مات کړي، ځکه چې شوروي مرکزی ایشیا چې وه دا یو قسم ته مسلمان آبادۍ وه، نو دې دا خیال و چې دا انتها پسندۍ چې هلته ور ننوځي شوروي اتحاد ړنګ شي، نو هغې ته اندازه نه وه شوروي اتحاد دوه نظر ړنګ شي. نو بیا دغه انتها پسندۍ چې ټول دنیا لپاره یو خطر شوه، او تاسو وګورئ پاکستان کې بدقسمتۍ سره دې انتها پسندۍ غلبه کړې ده جنرل ضیاء الحق حکومت نه. تاسو نو اوس دا دی چې زما خیال کې دا انتها پسندۍ ځای ته راورسېده چې دا به ختمېږي نوره. تاسو وګورئ پاکستان چلور مسلم سره برید لري، په چلور کې درو سره په جګړه دي. جی تاسو ګورئ افغانستان، پاکستان، تاسو ګورئ ایران پاکستان، تاسو ګورئ هند پاکستان. او زما خیال دی چې نن ورو ناکراره شوی، ناکراره کیږي، ځکه چې تاسو یې چې دا مذهبي انتها پسندي چې دا په اخیری تحلیل کې د دې خطر متوجه ده چین ته او روس ته، ځکه چې اوس هم روس کې مرکزي ایشیا چې دا د روس د کچن ته پسته گئی ده چې چاله ته کې نه وځي، او په چین کې چې کیان د دې مسلې سره مخامخ دي.
جی
نو ما یقین دی چې ټول دنیا به د دې انتها پسندۍ خلاف د اخري یو کیږي. پاکستان ته پکار دي زرد د ځان خلاص کړي، او خدای مکه که خلاص نه کړو نو بیا دا د پاکستان په هله روان شي کوم چې دا مشن عراق روانو یا د قذافي لیبیا روانو.
خټک صاحب، په دې سیمه کې انتها پسندي د وسلواله ډلې او بیا په پښتنو په وطن کې زمونږ د نوموړو مشرانو په مزارونو بریدونه، د موسیقۍ په دوکانونو بریدونه او دغه شانتي په سکولونو تعلیمي ادارو باندې بریدونه، زمونږ په د ژبې په اړه باندې مختلفې خبرې او پروپاګاندې، د دې ټولو خبرو په شا کم فکر دی، ولې داسې کی؟
ارزالې چې دا خو ډېر منظم توګه باندې شوی دي. پښتانه خو الحمدلله مسلمانان دي، وو دی او وی و آینده کې برداشتوں کی قبائلی سے نیچے رواس رہی نہ وہاں کے اسکول وے لگے میں یقین ہو بازار سے سکان دس مشتو لیکن چې دوی دې تیرا وږي دو تاسو د بونی انوام سکان راته سوا چې تاسو نه برداشت کوم چې خلکو خدا د خپل خبره راځي دا انتها پسندي دې کې پېچکاري شوې ده، بهر نه راغلې ده، او دې غواړي چې د پښتنو هویت شناخت ختم کړي. پښتون مسلمان زمون زر کاله نه زمون شناخت او زر کاله نه
جی
خو دې کوشش وکړي چې دا د مسلمان ترخه ته مبالغه ورکړي، دې لپاره نه چې دې اسلام مین دي، دې لپاره مې مبارکه ورکولا دې زمون شناخت اسلامي برخه ته مبارکه ورکولا انتها پسندي ته هغه بوتله چې د پښتون برخه چې دا پی وایي. نو تاسو دغه چې زموږ کلچر سره ټوکلو شوي، زموږ جبې سره ټوکلو شوي، یعنی زموږ رسم و رواج پښتون باندې چې دا هم ډېر زور نظام دی، او دې کې ډېرې ژورې خبرې دي. یعنې واقعا مشن کو اوس راځي شلمه پیړۍ کې دنیا او کې جنګ قوانین لري، مګر پښتون باندې چې وا دې کې جنګ قوانین مو یعنی څوک خزو باندې گزار نشي کولای، بوډاګانو باندې گزار نشي کولای، څوک چې جنگ نه کوي په هغه گزار نشي کولای. زمونږ د ملمتیا زمونږ د ژوند نور سلیقه هغه پښتونولي او بیا باچا خان د پښتونولي نه دي کړه، د جدید زمانې تقاضو سره هماهنګ کړه. دا موږ سره د ډېر لوی امکاناتو نو ځکه دې کوشش وکړو چې د مذهبي انتها پسندۍ په ذریعه زمونږ شناخت ګډوډ کړي. تاسو د ټولې دنیا نه انتها پسند راغلي لس کاله په دې فاټا کې چې د خلک ناست وي دا پښتنو په نور بدل دي، دا په دې باندې مسرت کړی شوي او بیا په مسرت کړی چې زمونږ شناخت خراب کړي.
خټک صاحب، سوات کې د جګړې په وخت کې تاسو حکومت او تاسو په ډیرو موقعو باندې مختص ته میلو شو چې تاسو د دغه طالبانو د مشرانو سره، وسلوارو ډلو د مشرانو سره مذاکرات وکړو، خبرې مو کړې. دغه تجربه هم څنګه وه او آیا د مذاکراتو په لاره باندې د ترهګرۍ مسله هواریدی شي؟
رښتیا چې زمونږ چې کله حکومت واخلو 2008 کال کې نو دا یعنی د مشرف چې هغه تقریبا چا خبر چې 2009 کال حکومت کړو او جرم مشرف باره کې دا خیال و چې هغه د امریکې ملګری دی او دا جنگ کول غواړي د امریکې په وینا باندې او دا نه دی چې دا جنته کې امن دی که جنگ دی. نو موږ د پردا ضروري وه چې موږ وښیو چې موږ خو امن غواړو او موږ د جنرل مشرف په پالیسي نه روانو کو چې کوم خلکو ووټ راکړې دی خپل وطن خلکو د پښتنو موږ د هغوی نمائنده ګان یو. نو لهذا که زموږ وطن کې څوک امن ته تیار وي موږ ورته تیار
یو،
موږ خپل تیاری وښودلو. هغې خلکو مطالبه وکړه چې دلته نظام عدل پکار دی، موږ نظام عدل هم راوستو خو بیا هغې د معاهدې نه وتښتېدل. بیا هم د معاهدې فایده هغې ته دا وکړه چې سوات یا د مراکن ډیویژن ټول خلک پوه شو چې دا خلک خو د نظام عدل دپاره نه کو دوی په اقتدار او دوی په اسلام نوم اخیستو خو دوی په اسلام آباد غواړي اصل کې. نو لهذا که هغه معاهده ماته شوه خو فایده یې دا وکړه چې خلک پوه شي او چې کله سوات کې اپریشن کېدو نو د خلکو اکثریت حکومت سره ودرېدو او تاسو ویل چې ډېر سره جنګ ختم هم شو او خلک بېرته کوي کور ته لاړو کلي ته لاړو. معاهده موږ په دې نیت کړې وه چې شرف دغه چې کوم سیاست و چې بدنام سیاست و چې موږ د هغې نه راوځو او د خپل وطن چې دی یو قسم ته داسې جنګ کې نو پیرانه کړو چې هغه قیامت جاري. لهذا موږ وایو که خدا د زار نه کومه چې انتها پسند چې دی هغوی ریاست نه مني اچوي د انتها پسند چې دی د چې کوم رهبري ده لیډر چې دی رهبري چې ده هغې ته ماتې ورکول به ضروري وي. لاندې خلکو سره بیا خبرې کېدی شي خو د وطن خلک دي غریب خلک موږ ټولو خلکو سره په جنګ نه کول غواړو خو چې کوم خلک ریاست نه مني هغوی سره بله لاره نه شي سوای دي نه ریاست چې ریاست په جان ومني دغه چې پیاري اساس دې نه وي نو بیا خو ځنګل قانون دي کنه بیا خو ځنګل دی چې تاسو زور او پکو تو پکو چې نه دا خپل مزي په خلکو باندې نو دغه خلک چې دلته چې ریاستونه په پاکستان دی اساس چې افغانستان دی اساس چې دوی باید یو بل ته لاس ورکړي.
خټک صاحب، په افغانستان کې د امن د سولې په ځای کولو لپاره تاسو په خپل یو کالم کې تجهیزونه ورکړي وو د جرګو او د خبرو اترو د مذاکراتو، دغه بنیادی فکر څه دی؟ څنګه کیدی شي چې افغانستان کې د بدامنۍ مسله هوار شي؟
ارزو چې افغانانو کې د سولې ډیر شدید جوړ پایښ موجود دی.
جی
که تاسو یاد شي چې کله نشان یو ته د افغانستان او افغانستان د هغه وخت چې جمهوري شو شهید ډاکټر نجیب الله هغه یې ډیر ګجرات سره د ملي پر ځایانې ضروري جوړې پروګرام وړاندې او خبرې ترې وم شوي او خبرې ترې مخکې دام وړي خو خارجیانو پرې نه ښودل افغانان چې هغوی خپله کې یو ټغر کېږي او په سولې له لارې د خپل وطن کې د قدرت انتقال لاره هواره کړي او بغیر د جنګ نه خبرې هلکې. تاسو ویلي چې روسان ووتو هغې نه پس نوی جنګ چې افغانستان ته شروع کړو دې نوی جنګ چې باید بهر کوتونه چې که هغه پاکستان و که هغه ایران و که هغه فت که نور ستر قوتونه چې لرې اوسېدي هغوی ټول لاسونه ووهل او افغانستان خلکو پرېښود. بیا افغانستان کې تاسو ګورئ تېرو لسو کالونه افغانستان حکومت وایي چې موږ روغې جوړو ته تیار یو او یو لویه بېلګه یې دا دی د حزب اسلامي مشر ایلیاس ګلبدین حکمتیار صاحب دا د افغانستان ته لاړو روغ شوه. دا مطلب دی چې افغانان خو روغه کولی شي. دا کوم خلک چې نه رغېږي دا څوک چې روغې ته تیار نه دي او څوک چې وایي چې لاګو یعنې لاګو هېڅ نه وي لاګو نه وي گنی بری دائرے میں جو مذاکرات کو لڑی ہو بین الافغانی مذاکرات تھی کہ عرب افغان باید جو سیمائی ہمکاری تھا کہ سیمائی طاقتوں نے باید یہ خبر ضمانت کی چلی گئی افغانستان کے تقریبی مداخلت نہ کری اور گرہ مچیدہ اگر نڑی والا دائرہ تھا کہ اگر بشری ٹولنا باید ٹول بشری ٹولنا شبنا ہو کی عہد ہو کی چلی دو افغانستان سے حکومت گئی بیا رغونے کی بیا آبادی کی اور سو رہی نا دری دہری دی اولا دہرا چیتا افغانان سوکھری کلا بلا برادر حامد کردی سے خبر شروع کری تھی تک پاکستان کی اونی والے بولے اونی والے شو بولے اگر اجازت پر نکلے کسی اگر اختروں کی خبریں ہوتی تو ایم چی بندہ کا فکر تھا سو بولے ایران ہم کلا یو موقف اختیار ہے کلا بل موقف اختیار ہے افغانان نہ پری دی چی خلو کی سرادو چی ہند پر کھپلے گٹے رہی سعودی عرب پر کھپلے گٹے لدی روس امریکہ خپل خپل گٹے لري نو زه هم چې افغان او گټه تر باید دوی حاضر شي که کله دی افغان او گټه حاضر شي ما یقین دي چې افغان خپل کې مذاکرات په ذریعہ باندې کوي حل کولای شي زه غوښمه دي چې په اخر کې څه دا دی اجمل کې یو شیر وای ما
جی
افغان په تنو افغانانو ته اخی وی چې د وطن زخم لیمو ته ورنږدې کړي
واه
د وطن زخم لیمو ته ورنږدې کړي
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لنا ہو دا مازیگر ترش پگو پ منزانئی سپا شپک سو یوش پ لنڈو سپو دول ذرا یو سلو دیرش پنزل ذرا تر سو شپیت او پنزل ذرا و سو شپیت کلو هرتز
د دې نړۍ د انسانانو په نوم د دې ربونو ادميانو په نوم دا یو پیغام دې رسولي غواړم دا یو आवाज دې خورولي غواړم دا یو پیغام دې رسولي غواړم دا یو आवाज دې خورولي غواړم د دې نړۍ د انسانانو په نوم د دې ربونو ادميانو په نوم جماعتونو وائزانو واوری د مندرونو پندتانو واوری اید گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اید گوتم د اکیدی مننکو د کارل مارس د نظریه مننکو د دی نڑای د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سائلو دا جنگونا پریدی دا طرف گنے او نفرتونا پریدی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ دا ظلم او دا جنگ شلا راشی دسم کی دا بقا پا خاطر تیری جارو کی دا رنا پا خاطر دا دی نڑے دا انسانانو پنم دا دی اربنو آدمیانو پنم سجدو باند جنگو نا پری دی بس کئی دیو بل گریوانو نا پری دی دی دنیا نا بجنت جوڑا وی زیب دمینے محبت جوڑا وی زندگی لگا آو کارو نا دیر دی خوشحالی لگا آو غمو نا دیر دی دی نڑے دی انسانانو پنم د دې اربونو آدميانو پنو نوی نسل خیال ساتی خیال دو هنر او دو کمال ساتی دازم کا امن غواڑی مینا غواڑی دا قربانی دو زڑگی بینا غواڑی شویب صادقہ محبت پکار دے دا امن ڈک انسانیت پکار دے دا دی نڑائے دا انسانانو پنو دا دی اربنو آدمیانو پنو دا یو پیغام رسولی وارم دا یو آواز دے خورولی وارم دا دی نڑے دا انسانانو پنو دا دی اربنو آدمیانو پنو دا دی اربنو